السلام علیکم د سهار اته بجې سوي د خبرونه مو یو ساعت ده. طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ. بلخو ولسمشر غنی د وروستیو امنیتي پیښو په غبرګون کې طالبانو ته وویل
د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هیواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
د ناامنیو په دوام په زابل کې پر مسافر وړونکي موټر بمې چاودنې مرګ ژوبله اړولې.
پر لار ور لاغورې بمب راپټاو
په لوګر کې د لسو ورځو مخکې خونړۍ پیښې خپلوان وږغولي.
خپل درد وګڼو ملي منافع خپلې وګڼو دغه ملک غم سبا نشته دغه ملک جنگ سبا نشته.
په ننګرهار کې به سږ کال د ځمکنیو توتانو حاصلات زیات وي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر غنی سېشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. د هوایي ځواک یوې ترخې الوتکې په کندهار کې اضطراري ناسته کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل څخه غوښتنه وکړه چې له زغم څخه کار واخلي. د کابل په دشت برچی سیمه او د لوګر په مرکز پورې عالم کې د وروستیو خونړیو بریدونو له کبله ولسمشر سېشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
به احترام شهدای حمله توریستی
په لوګر کې په بیګنا محصلینو او په کابل کې پر معصوم زدکونکو د تراګریزو بریدونو د شهیدانو د درناوي لپاره د همدې اونۍ سېشنبه ورځ د ملي ماتم اعلان کوم. د دې غمجنې پیښې د شهیدانو د روح لپاره به د ارګ په جامع جماعت ټولو دولتي ادارو او ولایتونو ټولو جماعتونو او تکیه خانو او د هیواد په بهرنیو استازولیو کې د فاتحې او دعا مراسم ترسره شي.
د شنبه پر ورځ په دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه په دریو چاودنو کې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله ویلي چې تر یک شنبه نه وخته د مړو شمیر 18 او د ټپیانو 115 ته پورته سو. افغان چارواکو طالبان په دې برید کې شکیل بللي خو طالبانو خپل شکیلتیا رد کړې ده. لس ورځې مخکې د لوګر په مرکز پولې عالم کې پر هغې ودانۍ موټر بم برید سوی و چې پکې د ازري ولسوالۍ زده کوونکي میشت و چې د کانکور ازموینې لپاره ورغلي وو. په پیښه کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. د وزارت په حواله په پیښه کې دوو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازدیګر د وسلولو بریدګرو لخوا وژل سوی. د پکتیا د امنی قمندانی ویان محمد لال امیری ازادي رادیو ته وویل
پکتیا ولس مرکز ګردیه شهر کې د نومې امتیازي اړوند د صمد پکتین په نامه چې یو مدني فعال و چې د وسلولو مخالفینو د لورې څخه په ډزو ویشتل شوی و چې کله مې چې ځواکونه د پیښ ساحې ته ځان رسوي چې د پکتیا څخه پرانیستل کېږي.
وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالصمد پکتین د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی و چې وخت نا وخت د پکتیا او ځینې وخت د هیواد په سطحه په مدني فعالیتونو کې ونډه اخیسته. د ملګرو ملتونو سرمنشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادي حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یک شنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال سوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښولې ده. د فلسطینی مظاهراتیانو او اسرائیلي پولیسو په نشوتي کې لږ تر لږه 100 تنه فلسطینیان ټپیان سوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یک شنبه رسنوي ته کړې ده. نشته د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپیشل ځای او پر هغه ځکه د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا سوي چې يهودان د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونو فلسطینیانو پر ضد رابړی مرمۍ، اوښکې بهونکي ګاز او بې صداونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی ولستنه هم ټپیان سوي دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یک شنبه هیله څرګنده کړې چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي. ځینو عرب هیوادونو بیا د اسرائیلي ځواکونو لخوا د زور زیاتی کارول غندلی دي. د سعودي عربستان د کورونیو چارو وزارت د شوزو د حقونو مخکښه فعاله لوجین الهزلول د پښتونو ګرویجونو لپاره ور احضار کړی ده. هغه درې میاشتې مخکې له زندانه خوشې شوې وه. دا خبره د هغې خور پرون په ټویټر کې لیکلې ده او ویلي دي چې نه پوهېږي خور یې ولې احضار کړی شوې ده. لوجین الحزلول په سعودي کې د ښځو لپاره د موټر چلونې د حق لپاره پراخه مبارزه کړې ده او په 2013 میلادي کال کې د ښځو پر موټر چلولو د بندیز تر لرې کېدو مخکې له لسګونو نورو ښځو سره یو ځای نیول شوې وه. د ترهګرۍ ضد محکمې لوجین په شپږ میاشتو حبس محکومه کړې وه خو وروسته تر وخت مخکې خوشې شوه. او د برازیل ولسمشر جایر بولسونارو د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دغه سیالۍ په پلازمینه برازیلیا کې پرون ترسره شوې. ولسمشر بولسونارو له ولسمشرۍ ماڼۍ ووت او د سلګونو موټر سایکل چلونکو په ملتیا یې د ښار په منځ کې شاوخوا یو ساعت موټر سایکل وچلاوه. د برازیل پر ولسمشر د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د پوڅو اقداماتو له کبله توندې نیوکې کېږي، ځکه هلته د کورونا د لاسه د مړو شمېر تر څلورو لکو او 22,000 کسانو اوښتی دی. د راپورونو له مخې ولسمشر بولسونارو د موټر سایکل چلونې په دې سیالۍ کې په ګډون سره وغوښتل چې د خلکو ملاتړ جلب کړي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. وسلول طالبانو د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د دې ډلې لخوا د اختر د دریو ورځو د اوربند په عنوان اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه له خپلو وسلولو غوښتي چې د کوچنی اختر په شپو او ورځو کې د افغان ځواکونو په وړاندې تعرضي عملیات ودروي. د بدسل کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څندنه وکړه. هغه دا خبره پرون د کابل په دشت برچی او په لوګر کې د ورستیو خونړیو بریدونو په غبرګون کې وکړه. په دشت برچی کې په دریو چاودنو کې وړ مورات په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په لوګر کې هم لس ورځې مخکې په یو موټر بم چاودنه کې د ازرې ولسوالۍ هغو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته چې د کانکور ازموینې لپاره مرکز پل علم ته ورغلي وو. نور په یو راپور کې
د افغانستان جمهور رئیس د دشت برچی او نورو خونړیو پیښو په غبرګون د سې شنبې په مخه ملي ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې طالبان ګواښلي. ولسمشر محمد اشرف غنی یک شنبه ماښام له ارګ ماڼۍ د خپلو دوو مرستیالانو په ګډون یو ویډیویي پیغام ورکړ.
په داسې حال کې چې عادلانه او پایدار سولې ته د رسېدلو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمنتیا تازه کوم، طالبان باید پوه شي چې د دې لارې خپلو شومو اهدافو ته نشی رسیدلی او که چیرې زموږ د بېګناه خلکو له وژلو لاس وانخلي، نه یوازې د هغوی پر وړاندې به د خلکو نفرت لا زیات شي، بلکې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې به د هېواد په هره سیمه او ګوښه کې سخت وځپل شي.
طالبانو د دشت برچی په خونړي موټر بم حمله کې لاسترل رد کړي او هغه یې غندلي. افغان ولسمشر بیا په خپله پرونۍ وینا کې وویل چې د جهل او تیارو ډلې کله د طالب او کله د داعش په نوم د افغانستان خلک وژني. د کابل لویدیز دشت برچی سیمه کې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخته وړ مورس د زده کوونکو د رخصتۍ پر وخت موټر بم برید شوی. په دوام یې دوه نورې چاودنې هم شوي. د کورنیو چارو وزارت یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د افغان چارواکو په حواله چې د نوم د نه اخیستو شرط یې خیر راپور ورکړی چې د مړو شمېر تر یکشنبې ناوخته 8 او د ټپیانو 115 ته پورته شو. ټپیان چې د کابل بیلابیلو روغتونو ته یوړل شوي له درده کړېدل. یوه هم زهرا وه چې په ټپي بدن یې له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د سترګو لیدلی حال بیانوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دشت برچی د دې خونړۍ حمله په غبرګون د سمدستي اوربند ټینګښت غوښته. تر څنګ یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د وژنې پوښتنه دي وکړي او د یو ځانګړي ټیم په ګمارلو سره دي دغه لویو خونړیو بریدونو د عاملینو په پیژندلو کې پوره هڅه وکړي. د کمیسیون په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې د دغه وژنو د تکرار د مخنیوي لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر لاس په کار شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د جرمونو نړیوالې محکمې ته تللی، د محکمې له څارنوالي غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څېړنو پیل د همدې دشت برچی له وروستۍ خونړۍ حملې وکړي.
این جنایت دشت برچی را که خانم برسودا که لوی څارنوال د دشت برچی له دغه جنایت مېرمن بنسوده چې د جرمونو د نړیواله محکمې لوی څارنواله ده سخت متاثر شوه. موږ وویل افغانستان حاضر دی چې له تاسو وغواړي چې موږ سره په ګډه کار وکړي او د خپلو ګډو څېړنو پیل هم د دشت برچی له همدې پیښې وکړو، څو په دې ترتیب د دغه جنایت مرتکبینو ته دا پیغام ورسیږي چې تاسو به د قانون له منګلو لرې پاتې نشئ.
په افغانستان کې له څو اونیو راهیسې لویو بریدونو او جګړو زور اخیستی. په هلمند کې د تېرې اونۍ پراخې جګړې چې زرګونه کورنۍ کډې ته مجبوره کړې، په لوګر کې په محصلینو باندې لویه چاودنه او وروسته هم د دشتې برچی خونړی برید د تاوتریخوالي د بې ساري لوړېدو لویې بېلګې یادېږي. وسلوالو طالبانو که څه هم اوس د برچی په خونړي برید کې لاس لرل رد کړي، خو له دې مخکې د بهرنیو ځواکونو په ځنډ وتل د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د جنګیالیو لپاره د هر ډول اقدام لار خلاصه ده.
و مردل چې وسلولو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستیو خونړیو بریدونو په عکس العمل کې د طالبانو د ځپلو ګوت څنډنه کړې ده. د کابل په دشت برچی سیمه کې د وړمې ورځې د خونړۍ پیښې په اړه بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی چې په څو شیبو کې په دې اړه راپور خپروو. د ناامنیو په دوام د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یوه 404 ډوله موټر د سړک غاړې ماین چاودنې سوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه تفصیل په یوه راپور کې
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروړونکي 404 بس باندې چاودنې کړې چې عملی په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لسنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای د وی وژل سوي میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل روغتون تر وسواله.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي سوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
واحد الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې واخوا چې موږ واړ پر د خامار جاکلو د نور مټران چاپونه مو دا موږ مټر پر واړ وسې بارا تور شپاس ولا ټوله یو خوا خوا ته سره پاتو اخوا ته ول مزې په مان جنورم براغ د چلران ولا را لاغو بوتو
دا موږ سره وانو د برګه کلا ته بار چې د زای دل تر وانو برګس هلته مخ ته پل په بم مات کړي برګس د نفران د استاد نور مزدایم چې د استاد ور درځي پر چلار پر چلار چورلو نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بم بر پټاو تور شپاس ول بالا نو سره او تر مټر
چارواکي که څه هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم د کابل په دشت برچی سیمه کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه د اسلامي همکاري سازمان د کابل په دشت برچی سیمه کې د شنبه ورځې خونړۍ برید په کلکه غندلی دی. دا د هغو لسګونو نړیوالو غبرګونونو په ډله کې دی چې پرون ناوخت راغلي. اخو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم په کابل کې پر وروستۍ حمله خواشینی څرګنده کړې او د بشر ضد جنایت یې بللی دی. نور په دې راپور کې
د اسلامي همکارۍ سازمان دی وی اعلامیه په خبرولو سره د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شنبه ورځې برید په کلکو ټکو غندلې او هغه یو ترګریزه پیښه یاد کړې. د سازمان رئیس یوسف بن احمد الوسیمین ویلی دا ډول بریدونه د منلو وړ نه دي. هغه د اسلامي همکارۍ سازمان په استازیتوب له ترګری سره په مبارزه کې له افغانانو سره خپل یووالی ښودلی. د دشت برچی په خونړی برید کې چې د سید شهادان جنو خوانزي مخته وشو د رسمي شمیرو له مخې له 500 زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس بیا د افغان چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي راپور ورکړی چې تر یک شنبې ناوخته د دغه برید د مړو شمیر 8 او د ټپیانو 115 ته ورسېد. د شنبې ورځې برید د کابل په دشت برچی سیمه کې اکثر هغه ځوان نجونې د مرګ خولې ته واچولې چې تازه له خوانزي رخصتي دي او د کور په لور روانې وي. د برچی اکثر اوسیدونکي شیاګان دي. د دې سیمې په اوسیدونکو له دې مخکې ګڼ خونړی بریدونه شوي دي. د کابل د دشتي برچی برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټوټر لیکلی د کابل د بیګونا انجونو وژنې په غوسه کړی دی. هغه زیاته کړې چې د عایش ډلې یو وار بیا د ماشومانو په هدف ګرځولو سره وښوده چې اسلام او مسلمان سپکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ظریف په افغانستان کې د عامو خلکو د وژنې په پای ته رسېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې ټول باید په ګډه د داعش د له منځه وړلو لپاره هڅه وکړي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس هم د کابل د دشتي برچی برید په خاطر د افغانستان له خلکو سره خواخوږي ښودلې. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د بیانیې پر مهال د کابل پیښه یاده کړه.
per le vittime dell'attentato terroristico
razici de kabul de tarahgaris brid de qurbaniyano la par dua wukro yow ghair insani amale wagani injini chi la shounzi watile hadaf garzidili razi har yewe aw kornui te dua wukro khuda di fa afghanistan ki sol rawali
ke dio doni pace all'afghanistan.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره د کابل د دشت برچی برید غندلی او ویلي دي چې د نجونو زده کوونکو هدف ګرځول په حقیقت کې د افغانستان پر راتلونکي باندې برید دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه برید عاملان د افغانستان د دوو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه وړلو په لټه کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي د دشت برچی برید یو وار بیا د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو او د سراسري اوربند ټینګښت جدي اړتیا په ډاګه کړه. له دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما اروپایی ټولنې استازولۍ د امریکا د سفارت شارج دافیر د برېټانیا سفارت او ګڼو نورو لویدیځو چارواکو او ډیپلوماتانو په دشتي برچی کې د نجونو پر ښوونځي د برید په اړه توند غبرګونونه ښودلي او ټولو یې دا برید غندلی. که څه هم افغان چارواکو طالبان په دې حمله کې ښکیل بللي خو دې ډلې خپل لاس لرل نه یوازې رد کړي بلکې د ښوونځي د ماشومانو وژنې غندلې.
بلخوا په لوګر کې د تیری موټر بم چاودنې د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي چې را روان کوچني اختر ته د تیاری پر ځای د قبرونو په جوړولو او فاتحو بوخت دي.
لانه ورځو تیر دو ورسته له هم د لوګر د موټر بم چاودنې د قربانیانو د فاتحې مراسم نه دی خلاص شوی او هر ورځ لسګونه کسان هغه کلی ته ورځي چې ځوانان او مشران یې د می په لومړی نیټه د لوګر په مرکز پل عالم خر کې د موټر بم په برید کې وژل شول. د یاد پیښې نږدې ټول قربانیان د ازرې ولسوالۍ د اکبرخیلو کلی اوسیدونکي دي. شپږ دېرش کلن عبدالرحمن چې د دې برید ډیری قربانیان خپلوان او نږدې دوستان دي وایي چې په کلي کې اوس هم ویره او ژړا نه ده غلې شوې او له خلکو د اختر لپاره تیاری هېر شوی دی.
خلک اختر په جامع کې مونږ لګیا دي خپلو شهیدانو عکسونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونه جوړو، مونږ د خپلو شهیدانو قبرونو ته بیرغونه جوړو، مونږ هغوی د الواګونو د میندو اوښکې پاکوو، مونږ خپل ویرو باندې ناست، مونږ نه د اختر جامع او خوشحالیانې پاتې دي.
عبدالرحمن وایی د کلیبې مېرمنې یې په پیښه کې په وژل شوي خوند پسې ځان وژنه وکړه او همداراز داسې کورنۍ هم شته چې په کور کې ځوان نارینه نه دی پاتې شوی. د ازرې ولسوالۍ یو تن مدني فعال احمد نگزاد د لوګر ځایي اداره او د افغان ځواکونو مسؤلین ګرموي چې په تېرو دوو لسیزو کې د لوګر د مرکز پل عالم او د ازرې ولسوالۍ ترمنځ د لارې امنیت یې نه دی خوندي کړی.
اتلس کلو راهیسی دا غلارا دی دولتی راکینو پر مخ پد دی درار شوی دا حتی تر نوی سرن خلق پا دیدار منطق لطق مسی که ولی خو بار بار تخ دی دا غلاری دی خلاصون گفتن کردی هاگوی وادی کردی ولی خود روست پوری هیت نو اقدام نده شوی.
که څه هم د لوګر د ولی ویان د دیدار لونګ د یادلارې د امنیت په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان د ایمل مومند وایي چې د لارې د امن کولو لپاره یې د لوګر له ځایي چارواکو سره په همغږۍ امنیتي پلان جوړ کړی چې ډېر ژر به یې عملي کړي.
لاره په دوامداره توګه د خلکو او وسایطو پر مخ د خلاصولو لپاره د لوګر ولایت نظامي کمیسون په پلان کې لري چې د یادلارې اوږدو کې په هر هغه ځای کې چې پوستو بیزونو ته ضرورت وي هلته به پوستې او بیزونه جوړوي او دغه لاره به انشاءالله چې په آینده کې د هر ډول ټرافیکو پر مخ باندې خلاصه وي.
په داسې مهال چې په لوګر کې د شوي موټر بم برید د قربانیانو د کورنیو اوښکې نه دي وچې شوې، تازه د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي مخې ته موټر بم چاودنې لسګونه کسان چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي وې مړې او ټپیانې کړې.
بلخو په کونړ کې په روان جنگ کې کونډې سوې او ځورېدلې ښځې اوربند او سوله غواړي.
15 کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناسته ده چې پکې وړه وریجې لوبیا دال غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته 13 بچي پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند یې مړ شو نو د ډېرو سختو او تنګو سره مخ شوه. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې په سخته ګرمۍ کې د غنمو لو کړې. دلتا نور زیاتې بی سرپرسته او کونډې ښځې هم راغلی دي. څلوېښت کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډېری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنګونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې نشته، الله نشته. دی یو ماشوم ځینې دی 12 کلنه، تور مې څه نشته، اوه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې. او نور د دې انتحاریانو نه، د دې ځان وژل نه مانا وشي، او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي. نور څوک کونډې نه شي، اطمینان نه شي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شو.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هرې کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې له ښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پخوانی خبریال نعمت روان د فاتحې ټغر ټول سو خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قاتلانو د نیول کېدو په تړاو کوم پرمختګ نه دی سوی، خو هڅې روانې دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د نعمت روان د فاتحې مراسم تر سره شول. د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو عامر او د تلو نیوز پخوانی ویان نعمت روان د تیرې پنجشنبې پورس په کندهار ولایت کې په وسلوال برید کې ووژل شو. د روان فاتحه نن په کابل کې د ده د کورنۍ لخوا په داسې حال کې واخیستل شو چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت به په پیښ کې پرمختګ نه دی شوی، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې جدي هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل تخنیکي ټیمونه د دې قضیې د څرنګوالي او د وژونکو د نیول کېدو لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی مشر مجیب خلوتګر وایي د روان قضیه پیچلې ده او باید سموت یړل شي.
در وخت نعمت الله روان د قضیه په اړه متاسفانه تر اوسه پورې حکومت کوم کار معلومات وړاندې کړی نه دی. دوی وایي چې تحقیقات شروع کړي دي، خو زه فکر کوم تر اوسه پورې هغه اصلي تحقیقات هم شروع شوي نه دي. دا ډېر پیچلی قضیه ده.
ښاغلی خلوتګر وایي روان وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. نعمت روان پخوا له تلو نیوز سره د خبرونو د ویان او د سیاسي بحثونو د کوربه په توګه دنده پر مخ وړه او تازه مالیه وزارت کې د رسنیو او عامه اړیکو امیر ټاکل شوی و. ښاغلی روان له دې وړاندې په کندهار کې یو ځایي ټلویزیون او ترڅنګ یې له الجزیرې خبري شبکې سره هم دنده ترسره کړې وه. نوموړي له خپل مرګ څو ورځې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه له خپل یو عکس سره لیکلی و څو روژې پر کندهار. نعمت روان واده کړی و او درې کلن زوی لري. نوموړی د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغه شوی و. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د معلوماتو له مخې د 2000 کال وروستیو څو میاشتو او د 2001 کال لومړیو څو میاشتو کې په افغانستان کې 14 خبریالانو د رسنیو کارکوونکي وژل شوی دي.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک پوست اورس پانه د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یو خونځي د خونړي برید په اړه لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه برید ملامتي پر وسلوالو طالبانو چې د اورس پانه په وینا د خزو او نجونو لزدک سره مخالف دی واچوله، خو دې ډلې دغه برید وغنده ویل چې پکې لاس نه لري. د دغه برید چې تر 500 ډیر کسان پکې ووژل شول او لسلو هم زیات ټپیان شول، مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې تر ډیرې په مخکینیو حملو کې شیعګان په نښه کړي، په دې سیمه کې پر شیعګانو د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نیویارک پوست لیکي د تاوتریخوالي دغه خونړۍ پیښه داسې مهال کیږي چې امریکایي او د ناتو ځواکونو له افغانستانه د وتلو بهیر پیل کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 13 بچ پر امریکا د سپتمبر د 13 تر وروستي بریدونو له 20 کلیز سره برابره ده، له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر بشپړ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن په ګډون یو شمېر کسانو خبرداری ورکړی چې له دې هېواده د ځواکونو ایستل به واک ته د طالبانو د رسیدو په ګډون ډېرې ناوړې پایلې ولري. له طالبانو سره په دوحه کې د امریکا د تیر کال د فبروري د 9 د تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. نیویارک پوست وړاندې لیکي طالبانو تېره اونۍ د دغه تړون له مخې په ټاکلي وخت د ځواکونو د نه وتلو په وړاندې د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړ. له استرالیا خبریدونکې د نیو ډیلی ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د کابل په دشت برچی سیمه کې دغه خونړۍ برید چې اکثره قربانیان یې د ښوونځي زده کوونکي دي وغنده او هغه د تروریزم یو کرغیړن عمل وباله. دغې استازولۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې د منځني ښوونځي پر نجونو زده کوونکو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. د نیو ډیلی په لیکنه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شاه ظافر روس ویلسن هم ورته خبره کړې او دغه برید د غندنې تر څنګ ویلي چې پر ماشومانو دغه نه بښونکی او د نه زغملو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف هم دغه برید په کلکه غندلی، هغه نه بښونکی عمل بللی او ټینګار یې کړی چې ښوونځي باید یو داسې خوندي ځای وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم دغه برید یو بیرحمانه عمل بللی دی.
ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال به د ځمکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یو کال بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به تر 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، اقلیمي توافق خودلی دی. اوسط ارقامو په نتیجه کې به سکالې منګه انشاءالله رحمان 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ولرو.
انعام الله صافی د دغې میوې حاصل د تیر کال په پرتله 13% لوړ وباله، خو په خبره یې دا اندازه کافي نه ده او په راتلونکي کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالدارۍ رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوږیانو، شیرزادو، کامې، سرخرود، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې د غلړې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د ننګرهار یو شمېر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکنیو توتانو کر کړی، د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره شنې خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې په خپله 2 جریبه ځمکه یې ځمکني توتان کرلی دي. دی وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فایدات د کوکنارو نم یو پلس زیات دی. که زراعت مونږ سره په راستۍ همکاري وکړي او که ماته گرین هاوس راکړي، نو د دې طریقه باندې هم زه پوهېږم چې دا ټول ولس هم پرې پوهېږم چې دا په دغه طریقه نو مونږ کال کې 4 فصله په گرین هاوس کې د دې نه تولید کولی شو.
په همدې سیمه کې د ځمکنیو توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بسته‌بندۍ په برخه کې یې د همکارۍ لاس ورکړی شي.
دا اوس داسې شی دی چې ماشین دې ته ضرر رسوي شي، ملخم دې
ته ضرر رسوي شي پادونه شم دا تاواني کیږي کدی دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل گرین هاوس چې کم دی هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کیږي د دې فصل هم زیاتیږي.
د ننګرهار د کرن ریاست مسولین وای دا ولایت د زمکنۍ او توتانو د کښت لپاره مناسب هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولیږدول شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کابل په دشت برچی او د لوګر په مرکز کې د ورستایو خونړیو بریدونو له کابله ولسمشر سیشنبه د ملي ماتم د ورځې په توګه اعلان کړه. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخې البته کې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې اضطراري ناسته کړې ده او پېښې کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پکتیا یو مدني فعال عبدالصمد پکتین پرون مازیګر د وسلوالو حمله کوونکو لخوا وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د ښځو د حقونو یوه مخکښه فعاله د پښتنو ګرویژونو لپاره ور احضار کړې ده او د برازیل ولسمشر د مور ورځې په درنښت د موټر سایکل چلونې په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پر یو راپور پسې اورېدلی سي. که څه هم افغان حکومت د حزب التحریر پر فعالیت بندیز لګولی خو نه دی توانېدلی چې د دې ګوند د هڅو مخه ونیسي. حکومت وایي دغه ګوند بنسټپالنې ته لمن وهي او له ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري، خو په افغانستان کې د دې ګوند مسؤولان په نړۍ کې د یوه اسلامي نظام او خلافت جوړېدل خپله بنسټیزه موخه یادوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اورېدلی سي.
حزب التحریر هغه ګوند چې د افغانستان له پولو ور هاخوا په ټوله نړۍ کې د یو اسلامي خلافت جوړېدل غواړي او د اوسنیو حکومتونو لخوا جوړ شوي قوانین له اسلامي تفکر سره په ټکر کې بولي او نه یې مني. دا ګوند اته شپېته کاله وړاندې د تقی الدین انبهاني لخوا په فلسطین کې جوړ شو، خو وروسته یې لمن ډېرو اسلامي هیوادونو ته وغځېده او اوس یې په دې وروستیو کې د تاجکستان، ازبکستان، اندونیزیا، بنګلادیش او ترکیې په ګډون ډېرو اسلامي هیوادونو کې پر فعالیت بندیز لګېدلی. په افغانستان کې د حزب التحریر فعالیت. حزب التحریر په افغانستان کې په 2003 کال کې فعال او ورته خلکو د جذب لړۍ پیل شوه، خو ورسره مخالفتونه هم لوو. د دې ګوند پر وړاندې په لوړه کچه لومړی رسمي خبرګون په 2015 کال کې د ملي او بال حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وخود. هغه د دې کال په نومبر میاشت کې حزب التحریر د ترهګرو سازمانونو ملکي څانګه وبلله. د جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح بیا روان کال په فبروري کې وویل دا ګوند له عدلي وزارت سره ثبت نه دی او له دې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. ښاغلی صالح د حزب التحریر یو شمېر غړي له ځینو ترهګرو ډلو سره په اړیکو نیولو توران کړل او غږ یې وکړ چې له حکومت ضد تبلیغاتو لاس واخلي. خو آیا حکومت توانېدلی چې د حزب التحریر د فعالیت مخه ونیسي؟ د جمهور رئیس غني د لومړي مرسال له ګواښ او څرګندونو نږدې درې میاشتې تېرېږي، خو د افغانستان هیڅ امنیتي او استخباراتي بنسټ نه حاضرېږي چې په دومره موده کې د دې ګوند په اړه د شویو کارونو راپور وړاندې کړي. د دې تر خوا حزب التحریر په ټول هیواد کې فعالیت لري او مسؤولان وایي حکومت د خپلو تورونو د اثبات لپاره هیڅ ثبوت نه لري. په افغانستان کې د دې ګوند مطبوعاتي مسؤول سیف الله مستنیر ازادي راډیو ته وویل
دا تورونه ټول هغه ټاپې دي چې غرب په مسلمانانو وهي او بلاخره د نومونو لاندې او د عنوانونو لاندې غواړي له اسلامي امت سره خپله جګړه پر مخ یوسي او ټولو اسلامي خاورو کې مداخله وکړي او د دې معنی شي چې تر څو بیرته مسلمانان رابیدار او راویښ نه شي او بلاخره خپل سیاسي وحدت پیدا نه کړي، جغرافي وحدت پیدا نه کړي او خپل سیاسي نظام بیا تاسیس نه کړي.
که څه هم د قانون له مخې په افغانستان کې هر سیاسي ګوند باید د فعالیت د اجازې لپاره له عدلي وزارت سره ثبت وي، خو حزب التحریر دا سند هم نه لري. د دې ګوند ویان وایي عدلي وزارت ته تللي، خو له دې کبله چې دا وزارت د دوی د حزب په څیر یو نړیوال خلافت جوړېدونکي نظام لپاره پالیسي نه لري او د ګوندونو لپاره جوړ شوی قانون هم غیر اسلامي دی، نو ځکه یې دې کار هم پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون 15 د سیاسي ګوندونو او حرکتونو 4 او 6 او د سیاسي ګوندونو د ځانګړې مقررې د 5 ماده لومړۍ فقره کې د ګوندونو د فعالیت ټول شرایط تشریح شوي چې یو مهم بحث یې له عدلي وزارت سره د ثبت ټکی دی. موږ د افغانستان له عدلي وزارت سره اړیکه ونیوه، خو د دې برخې مسؤوله راضیه عبدالالهي له ژمنې سره سره خبرو ته حاضر نه شوه، خو ولې حزب التحریر نه غواړي د رسمي فعالیت جواز واخلي؟ شنونکه او حقوق پو عبدالستار سعادت
لدیس دوی په اسلامي خلافت باندې تاکید کوي، نو دوی په اصل کې ځان نه په دې باندې مکلف نه بولي چې یو هیواد په عدلي وزارت کې ځان راجستر کړي، ځکه دوی د ناسیونالیزم یا نشنالیزم په خلاف دی دوی دا مفاهیم هیڅ پیژنی نه په رسمیت.
د ښاغلي سعادت په خبره د حزب التحریر دا فکر لامل شوی چې آن یو شمېر هیوادونه یې د یو ترهګر جریان په توګه وپېژني. اوس بله پوښتنه، آیا حزب التحریر افغانستان د ګواښ دی؟ د دې ګوند مسؤلانو له قوله د دوی بنسټ اسلام دی او په هیڅ یو هیواد کې په وسلوال فعالیت ترهګرو ډلو سره اړیکې او بنسټ پالنې کې لاس نه لري. افغانستان کې د دې ګوند مطبوعاتي مسؤول سیف الله مستنیر ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د افغانستان قوانین بشپړ اسلامي وي او یوازې له اسلام څخه سرچینه اخیستي، په هغې صورت کې د حزب التحریر هیڅ فعالیت د اسلام خلاف نه دی. اما که چېرته د افغانستان قوانین د یوه ملي دولت قوانین وي او د هغې جغرافیې قوانین وي چې انګریزانو موږ ته ټاکلې ده او غرب په موږ باندې تحمیل کړي وي، او یا هم د پارلمان د وکیلانو د هوا او هوسو د هغوی د رایو د اکثریت نه سرچینه اخیستې وي، حزب التحریر بشپړ د دا ډول قوانینو خلاف دی.
خو د باور غورځنګ مشر او سیاسي فعال نجیب الله آزاد وایي د قوانینو دا ډول سرغړونه د پردیو استخباراتي کړیو لاسوهنې ته زمینه برابروي.
دا حرکتونه د نورو هیوادونو استخباراتو لار خلاصوي چې د دغسې حرکتونو په نوم په بل هیواد کې د هغه هیواد ګټې وننګوي، چې له بده مرغه د افغانستان ګټې تل ننګول شوي دي او ورته ستونزو ته جوړ شوي دي دغسې حرکتو له ادرسه.
شنونکي او حقوق پوه عبدالستار سعادت بیا وایي حزب التحریر د یو نړیوال اسلامي خلافت غوښتونکی دی او داسې مهال چې د اوسنۍ نړۍ افکار نظامونه او بنسټونه د خوا په پرتله توپیر لري، ځکه یې موخې ته رسېدل له امکان لري دي.
دا نظامونه وننګوي رنګي کي یا دوی قدرت ونیسي، هغه هم د انتخاباتو له لارې نه، ځکه دوی په انتخاباتو باور نه لري. د هغه نه وروسته بیا دوی کېدای شي افغانستان ته خطر شي، نو زه فکر کوم دا مفکوره عملي نه ده.
په ورته وخت کې طالبان بیا وایي دا ګون یې تر ولکې لاندې سیمو کې هیڅ فعالیت نه لري. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې دوی واکمن دي دا ډله نشته او که چیرې له دوی څخه ورته ګواښ متوجه شو پر ضد به اقدام وکړي. حزب التحریر له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل یوه عادي مسئله بولي، ځکه د دوی د مسؤولانو له قوله دا ګون ټول هغه حکومتونه نه مني چې د اسلامي خلافت له چوکاټ پرته واکمن دي. حزب التحریر په افغانستان کې رسمي دفتر او څانګې هم نه لري او په ټوله کې د یو امیر تر قیادت لاندې په پټه فعالیت لري. دا ګوند د خپل تمویل سرچینه د خپلو غړو مرستې بولي. دا چې حزب التحریر خپل بنسټ یو اسلامي خلافت ته د رسېدو لار ګڼي او پر پولو ملت قومیت او نور باور نه لري، له همدې کبله په افغانستان کې د غړیو د شمیر په اړه هم ارقام نه خبروي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه، همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی ولایت یو پولیس د خپلو ګڼو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کېږي او بل دا چې ډېر ځله د سوسو میاشتو پر حکومت پاتې وي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت د پولیسو له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو. دا تلیفون کوونکی سید حسین نومیږي او وایي د غزنی ولایت په دوهمه حوزه کې پولیس دی. بل ستونزه به په خپله ووایي.
زمونږ پنځه میاشت کېږي ماشینه اوله نه سویده د اسد نه مرکز کې نه او زه دو مموریت پنچار.
دا تنخواه چې ستاسې پاتې ده مقاماتو ته شکایت کړی؟
مقامات مونږ خصون ته رودار یو سره ناست پولیس نه هم شکایت کړی ده، د قمانداني نه هم شکایت کړی ده، د امنیت ملی ردار هغه نه شکایت کړی ده. مقامات بلاخه نه مانی کنه وایي ماشینه به تر اوله کېږي اوله کېږي. مونږ هوت میاشت ماشین اخیستلې ده، عمل میاشت هم بدر پاتې ده، دا میاشت ثور میاشت ده.
د پروسه کال دی د کومو کومو میاشتو تنخواه پاتې ده؟
دیارلس نو نوي کال ماشینه بدر پاتې ده.
د څو میاشتو پاتې دي؟
پنځه میاشت.
علت د دې څه شي؟
ولا د مقامات وایي تا ماشینه د سالمانی نه هغه خوري ده، معلوم نه ده څه وخت اوله کېږي څه وخت اوله نه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت خوای چې یو سیستم شروع کړی دی د بایومیټریک، تاسو بایومیټریک شوی یاست؟
و و مونږه خدای بایومیټریک فعال یاست. هر میاش به در ماشین اوله کېږي. خو دا پنځه میاش د سالم علي هغه نه به در پاتې ده. مونږه وعده درکړی د عمل میاش اوله کېږي یا هوت میاش اوله کېږي. دا هوت میاش هم تیر شو، عمل هم تیر شو، اوس اور میاشتم دروانه ده. اوس معلوم نه ده کسان مقامات در وای تاسو به در سالیمالی کسان سر خلده که پیزی میاشت و یا که دعا میاشت بری میاشت آقا سو بزیل ده ماشین اولمی که
تاسو خوب ورتویلو چه من خدمت کرده ده
ده تا ده قماندانی تا من گزو خواه ده مالی تا و پیجان تا و جلب جست تا کسان وای ایتا ماشین رو در سو بزیل ده ماشین اولمی که وزارت سر وزارت بزر وای مقامات بالا آقا خواده وای ایتا ماشین اولمی که دل تا بزر من گزو شکایتی وای ستاسو ماشینه به تاسو وزله ده اوله نکې
ستاسو سمره تنخوا پاتی
جمله زمونږه پیزه میاشته تاسو ده کنه
سمره روپی کیږي
تاسو شپته زره
تاسو به سو کسان هسته چې دا تنخوا پاتې ده
څلور پنځه کسان هسته خو
خو دغه تنخوا چې تاسو نه ده اخستې سمره مشکلات سره مخ شوی هسته
زمونږه مشکلات سره خدای خو زمونږه د مونږه خلاف نه هیڅ کار دا خاينه خبره نه راځي مونږه خو یو سرباز دی یو مزدور ده
بل عاید نه لري غیر د تنخانه
نه
نو ستاسو غوښتنه څه ده
د مونږ غوښتنه دا د سټ میاشت پراسي ماشينه د مونږه ماشينه ولاته ولا غوښتنه د مونږه دا د سالور میاشت کسان سالور میاشت سیز میاشت ګری میاشت کسان پاتې ده دا ماشينه به در ولاته اصل سال به در کور نه لري خرج لري مور او ورور او مونږه دلته د اسکری کې راغلی ده مور پلارم وایي چې مونږه زوی د اسکری کې ده هم خدمت کوي هم صورت ماشینه در کوي دلته مونږه راځو ماشینه به در بند و مونږه څه وکړو
بس ستا مشکل به ورسوو دغه ستونزه مو د غزنی د والي له وایاند ښاغلي وحیدالله جمعزاده سره شریکه کړه ښاغلی جمعزاده د غزنی ولایت نه د حسین په نامه یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی تنخواګانې یو دا چې په وخت نه ورکول کیږي او بله دا چې څو څو میاشتې ځنډیږي دغه ستونزه تاسې تاییدوی او د حلولو لپاره یې څه تدابیر شته
په تېر کال موږ ځینې ستونزې درلودې هغه دا چې په ټول افغانستان کښې دغه بایومیټریک سیستم پلی شوی و غوښتل چې باید په ټول افغانستان کښې نظامي چارواکي او سرتېري او دا ټول باید بایومیټریک شي چې غټه ستونزه په غزني کښې دا وه چې غزني ولایت تاسو ته معلومه ده چې یو خې ډېر پراخ مساحت لري تقریبا 15,000 کیلومتره مساحت لري چې همدغه 15,000 کیلومتره مساحت نه په د افغانستان دغه دمونږ همسایه ولایتونه پکتیکا پکتیا او خوست دغه درې سدي سپره کولی ولا غزني به ډېره پراخه ساحه لري نو او تر څنګ یې غزني ولایت ناامنه ولایت ته چې د لویو لارو پر سرو زیاتره وخت سوال مخالفین سرتېرو نه شوی کولی چې دوی په غزني ښار ته راشي او هغه بایومیټریک سیستم دلته خپله ځان بایومیټریک کوي نو هغې ستونزې ته تر ډېره پورې د حل لاره پیدا شوې وه چې ځینې وخت ځینې اغوستي وو ځینې هم په هغه سیمو کښې بایومیټریک شول هغې ستونزه حل شوه کېدای شي کم ناکم دغسې دوو کسان پاتې وي هغې ته هم د غزني ولایت رهبري په پام کښې لري تر څو همدغه سرتېري بایومیټریک کړي او د دغې لارې د دوی معاشونو او خپلو حقوقو ته رسیدګي وشي
جمعزاده صاحب دغه پروسه د بایومیټریک چې تاسو ورته اشاره وکړه دا به کله ختمیږي او دغه ستونزه به څنګه هوارېږي
حتمن حتمن زمونږ غزني ولایت دروازه د ټولو ولسونو پر مخ خلاصه ده هېڅ کس داسې څوک نه څه شکایت وکړي دا ډول ستونزې ډېرې حل کړې دي ولې د دغه ورور چې مخکې موضوع له مونږ سره شریکه کړه د همدغه ورور شماره مې همدا اوس ترلاسه کړې ده انشاءالله زه به زنګ ورته وځم د ستونزه څه اصلي ستونزه چې مونږ پر ګوته کړو انشاءالله د حل لاره به ورته پیدا کړو چې آیا دی بایومیټریک شوی نه ده نوره ستونزه ده ناوخته سر شوی ده وخت سر شوی ده مسؤلینو ناغېړي کړې ده او اسناد یې ناوخت رسېدلي دي څه مشکل ده انشاءالله د دغه ورور هغه ستونزې ته به پر وخت رسېدګي کېږي او مونږ د هغه دو حق او حقوق چې پر دولت باندې پاتې دي انشاءالله په وخت به ورته رسېږي
مننه درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غزنی له ولایته د حسین په نامه یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي او د غزنی د والي ویان ښاغلي وحیدالله جمعزاده وویل چې د یو منظم پروګرام له مخې د هیواد ټول پولیس باید بایومیټریک شي ده وویل دا سلسله روانه ده او تر ډېره پرمخ تللې ده
دغه هم ول د غزنی ولایت د پولیسو د بایومټریک مرحله هم شروع شوی او په لږه موده کې به پایته ورسیږي. دغه په خبره دغه پروسې له پایته رسیدو سره به د ټولو پولیسو تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، د پولیسو د تنخواګانو د ځنډیدو مسأله یوازې په غزنی کې نه ده. ازادي راډیو ته له ډېرې سیمو پولیسو تلیفونونه کړي چې د دوی تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي. موږ د خبرونه خبره کړه، هیله د چارواکو اوریدلې وي او هلته تدابیر ونیسي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه لرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او پتی ربیا د ورکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د روژې مبارکه میاشت په خیر در باندې تیریږي، د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، موږ ته په هر اونۍ کې ستاسو لخوا یو زیات شمیر پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشین له لارې رسیږي، چې موږ ډېر کوشش کوو تر څو ستاسو هر څه زیات پیغامونه په خبرونه کې خپاره کړو. خو څرنګه چې د پروګرام وخت محدود دی، نو کله کله ځینې پیغامونه د خبرولو څخه پاتېږي. خو تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو دغه پیغامونه حتما په نورو راتلونکو خبرونو کې نشروو. خو بیا هم دغه یادونه کوم چې لطفاً په پیغام کې خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او د ورکسیوي عزیز نوم، عمر او کومه نشانه د یاده مه باسي. نو په همدې هیله راځي چې لومړی به د ځینو پیدا شوو دوستانو په هکله پیغامونه واو.
من څه پکاره ځواک دی د شمن ولایت له واشر ولسوالۍ څخه یو دانه امک چې په نامه د امیر مادي دولس کلونه عمر لري. د خپل نوم امیر ماد شي او د پلار نوم غوثالدین، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او خیداد شي. د شمن ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې د دوې میاشتې تقریبا کېږي چې پیدا شوی دی. نو د خپل ځان د غور ولایت د شعبان ولسوالۍ د کوتکان د سیمې یا د یو هر مسلمان ورور د دغه معلومات غواړي یا د شناخته وي یا د قریب وي، دی وایي دغه لک وایي چې څه د خپل کور څخه راخوابه دی سوی یم او دلته راغلی یم. نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمیرو باندې اړیکې ټینګې کړي. زما د تلیفون شمیره
0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 عمر لري شل ورځې کېږي چې له موږ سره دی که دا ماشوم د هر چا وي نو موږ سره د پدې شمېره اړیکه ونیسي چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېره دی 0 5 5 1 0 6 5 3 2. شمېره ځل بیا وایم 0 5 5 1 0 6 5 5 3 2. بله شمېره ده 0 8 8 0 2 5 4 1. شمېره ځل بیا وایم 0 8 8 0 2 5 4 1. ما یو کوچنی ماشوم پیدا کړی هلمند سوډا ښار کې جناغا نومېږي. پلار په جناغا ورته وایي. پلار نومې شرالیا کا دی. د اخ نوم یې یکمت نومېږي. د یکمت ورور سردار نومېږي. ما په هلمند سوډا ښار کې پیدا کړی دی. دا لس 12 ورځې کې چې زما سره سره دی. د سره رخچینه د بور کالی دی او بپړي چمپالې بپشا دی. هر سړی کولی شي چې زما سره پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. 0 5 0 5 5 3 5 2. بل وارې بیا شمېره تکراروم. 0 5 0 5 5 3 5 2. بیا 5 2. دغه زما شمېره ده. بس هر ورور کولی شي چې زما سره دغه شمېره باندې خبره وکړي. وسلام.
گرانو دوستان دا و د هغه اوریدونکو ژغونه چې د ځینو پیدا سویو عزیزانو په حق لایې معلومات راکړه. اوس براسو د هغه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو سویو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
بله، السلام علیکم. زه خلی محمود هستم، خبر کوم ولایت زابل نه. ما یو نمبر ده په فلمن کې، دا د رادیو باندې اوریدل کې مو فلمن کې پښتنه نو هغه اوس لا درې میاشتې کېږي چې رسمي باندې او د کور نه ورکړم. نو که پښتنه زما آواز اوري یا خپل دې ته بل کوم نږدې کس زما آواز اوري، مهرباني مې وکړي یعنې ازادي راډیو کزان خپرونې ته پیغام پرېږده او که نه شي کولی بیا به زه پیغام ورته پرېږدم عامو خپرونې ته شمېره به ورله ورکړم. دا مخکې کابل ته د کور تښتېدلې وم، کابل کې ولا بیا ما ته زنګ ووهلو چې ټلیفون بند دی. نو کورنۍ هم په تشویش کښې ده، زما خپله ملګري هم ده، نو ملګري ولا هم په تشویش
السلام علیکم. محمد ہزام ملامت نام سانی رائے تھی پڑا اس والے اسلام دے اشار دے کم منتقہ دا منتقہ دے مجھے خاص کی ابل دا سڑے دے پوری سکال دے من غلامہ دے دا محمد عمرار دے پکم تورخیل دے دالمال اس والے دے دغر کول دے اشلاق دے کچیر ہر چاہتا پا دغا پاڑا معلومات ہی پا دغا شمارہ جزما سر تماس ہونے سے سپر و سپر تلور یو سپر دری دوا پنځه او په دغه شماره جزما سره تماس ونیسې. دا سړی د کنځا زنګ ونې د پرا د کنځای دی او مخه مشه
سهل کاروان د هلمند لشکرګاه اوسېدونکی. زما یو ملګری دی د کاکسار ځلان په نامه دی، د جلال آباد اوسېدونکی دی. زما څخه شماره دا ډېر مجھے نوروز کا زمان ما ته ورکړه. دی زما زغا ورې ما ته دې په دغه شماره باندې دی دې ما ته زنګ ووهي. صفر و ات پنځه و ات صفر ات نه نه یو ځل بیا شماره صفر و ات پنځه و ات صفر ات نه نه وسلام.
روز خان د پکتیکا ولایت د ډیلو رسالیس خمیالی کنوالیا ده. زموږ یو عزیز ورک ده د متین په نامه ده. د پیروز زوی ده، د تقریبا درې کاله کېږي چې ورک ده. نو که هر شاته په معلومات کښې نو دېرش نهه زنګ راته وکړي. صفر اوه سوه یو نوي څلور شپېته شپاړس اووه نوي نری ځل بیا صفر اوه سوه یو نوي څلور شپېته شپاړس اووه نوي
زه پکتیکا ولایت د وازیفه ولسوالۍ د باجي د کلي د سی سر په اړیکه کښې یم. زما یو ورور ورک ده د رضا خان په نامه، د جمال خان زوی، د محمدین لمسی، د دوه دوه نیم کاله په عمر کښې چې ورک ده. د کندهار ولایت ته تللی دی، هغې خوا ته نادرکه شوی ده. او نو بیا موږ ډېر پسې ګرځېدلي یو، هېڅ معلومات یې نهشه راته. چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي یا مړ یا ژوندی یا چېرې بندي وي ورسره یا هر چېرې لیدلی وي یا هر چېرې معلومات ولري دغه شمارو ته ترې زنګ ووهي. صفر اووه سوه درې څلوېښت اتلس څلور پنځوس بله شماره ده صفر دوه صفر دوه پنځه اتیا دولس نه نوي. وسلام.
عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت. زما یو دوست ورک دی د وحدت په نوم باندې. نو چې څوک معلومات لري زه خپله د ټلیفون شمېره ورته وایم. کله چا سره نو زما سره چې په همدغه اړه معلومات شریکي زه به ډېر خوشحاله شم. زما د ټلیفون شمېره ده افغان سیم ده صفر اووه سپر سپر دره شپاش پینزه دره اوه اوه ازنی بیاویم سپر اوه سپر سپر شپاش پینزه دره اوه اوه سایفان
ما یو رکاخ شیر زه د چرچینو د ولسوالۍ یم سیلان په مرجا کښې اوسېږم و زه تا ته د مرجې څخه زنګ وهم عبدالسلام نومېږي د پلار نوم یې ملاخترمحد اخوند یې د نیکه نوم یې ملانېزی اخوند یې د تقریبا یو کال کېږي چې ورک دی د دې دماغي تکلیف هم لري سلام نومېږي تور ګردی سړی دی هر چا ته معلومات دي د چرچینو د رویان د کلي دی ګوروره د مهربانۍ د مخې دي موږ ته خبر را کړي د ټېلیفون شمېره به زه درته ووایم صفر اووه نه څلوېښت پنځه سوه اووه دېرش نه سوه درې دا زه درته تکرار کړم بله صفر اووه پنځه څلوېښت درې سوه پنځه اته سوه شپږ پنځوس
الو السلام علیکم زه حکمت الله یم چې په نام دی احسان الله یو ماشوم دی یو ورک دی راته د دلاران د علاقې زه د خپل د ورونو سره د مهرباني او خواهش کوم چې دغه د حکمت الله په نام کوچنی ماشوم ورک دی که هر چا ته پته لګېږي او یا یې څوک په اړه درک لري موږ ته دې مهرباني وکړي دا نمبر دې موږ ته زنګ ووځي د اجباره ناکام لسی صفر اویا ندیرش شپږویشت ندیرش دوه مره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا ندیرش شپږویشت ندیرش دوه چا معلومات راکړي انشاءالله موږ بیا ونه زه ورته وخت ولرې علامات
زه ګلحمد رحمان ولایت ته خبره کوم ما ګران اکا د عبدالغفار پهنامه دی تقریبا څلوېښت کاله کېږي ورک دی د واشي د ولسوالۍ د فکېره کلي دی او د محمد ناظر زوی دی تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې ورک شوی دی معلومات یې نشته زه وخت تقریبا شماره وم صفر اووه صفر اووه اووه سوه پنځوس اته سوه پنځه پنځوس ډېره مننه زنده آباد ازادي راډیو هلمند ولایت واشي ولسوالۍ سفیر کېږي السلام علیکم
رحمت هلمند ولایت نه رشیدراج د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو د همکارانو سره په اړیکه کې یم زما یو هلک دی چې د دولس زما زوی دی د دولس کاله په شاوخوا کښې دی کوتسلا نومېږي یوه میاشت مخکې نادرکه شوی دی د کوره ته هغه سره دې سره وز مقالې دي که یا د چا سره ورسره وي نو پر دغه شمېره دې موږ ته معلومات راکړي صفر اووه اته صفر درې درې څلور شپږ صفر دوه یو ځل بیا شمېره تکراروم صفر اووه اته صفر درې درې څلور صفر دوه
نوم مې هغه شیدین دی د زما یو د ماما زوی چې عزت الله نومېږي د محمد لال اکا زوی دی د هلمند ولایت تګریس ولسوالۍ د جېداغې د مانده اوسېدونکی دی د تېر یوه کال زه په دې خوا د وړونو د ظلمه څخه د کور څخه نادرکه شوی دی د ده سره څوک مشکل نه لري که چېرې دی زموږ دغه اوري او یا د ده ملګري زموږ دغه اوري نو د په دغه لمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه څلور نه پنځوس درې شپېته یو شپېته میره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه څلور نه پنځوس درې شپېته یو شپېته خدای خامه
الو السلام علیکم زه له کندهاره زنګ درته وایم د ازادي کارکوونکو ته سلامونه وایم ډار له سلامه د هغه پیغام درته پرېږدم زما دوه زامن دي ورک دي یو د شلو کالو دی یو د پنځو کالو دی دا شپږم میاشت دی چې نادرکه شوي دي له کوره هېڅ حال نه پرې لرم هر مسلمان ورور ته چې یا معلومات وي یا درک وي دغه یې نشانې دي جګ نری هلک دی د شلو کالو دی د مخې غاښونه یې کاژه واژه دي دا بل کوچنی دی مومین صاحب منه د پنځو کالو دی دا غشمارې درته وایم کار مسلمان ورور ته صاحب منه معلومات وي په دغه شماره دې زنګ را ته ووایي صفر اویا اووه څلوېښت پنځه څلوېښت نه پنځوس دوه شماره یاره بیا درته وایم صفر اویا څلور اووه څلور پنځه پنځه نه دوه بله شماره دغه ده صفر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس
د حکومت له د هلمند ولایت نه د دې څخه خبره کوم. زما یو ورور چې ډاکټر سپتلان میری د حاجی شاولی زوی دی، یو هفته کېږي چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ شخصي کلینیک څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات چې زموږ سره په دغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېرې دي 0 2 1 2 1 5 او بل شمېره 0 　  9 2 1 4 او خپل شیرینې ترلاسه کړي. وسلام او احترام.
قدرمن اوریدونکو، د همدې پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د روغتیا او آرام ژوند په هیله. خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 　  0 0 2 2 3 4 3 1. یو ورې بیا وایم 0 　  0 0 2 2 3 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 　  0 0 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5.